دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه زه نو شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو فاروانه خبرونه کې د نړۍ او سیمې په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه د دې سات خبرونه تا
ویان احمد الله چوال د امریکا متحده ایالاتونو روسیې چین بریتانیا او فرانسې پر طالبانو د داس یو حکومت چې ټول افغانان ځان په کې وویني او د خوځو جنو حقونه رعایت کړي د جوړولو غږ کړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 500 دایمي غړیو د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې په نیویارک کې وویل پر طالبانو په فشار راولي چې اوس تر پوځي واکمنۍ وروسته ټول شموله شي. چین او روسیې د طالبانو د تیرې میاشتې بریا د متحده ایالاتونو ماتې وګڼله او څرګنده یې کړه چې له طالبانو سره باید کار وشي. خو د امنیت شورا یو غړي هم دا ونه ویل چې دوی به د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني. د امنیت شورا تر غونډې وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش خبریالان ته وویل د امنیت شورا د غونډې غړي یو سوله ییز او باثبات افغانستان غواړي چې هلته بشري مرستې له ستونزو او تبعیض پرته وویشل شي. د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د 200 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د دې سازمان د اقتصادي برخې مسؤول عارف حسین پرون خبرداری ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته اړتیا خورا زیاته شوې. نوموړي وویل په تیرو دوه اونیو کې شاوخوا 50% افغانان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ شوي. د ده په خبره اوس یو وخت دی چې د دغه ناورین مخنیوی وشي او د دې لپاره 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د خوړو د نړیوال سازمان د موندنو پر بنسټ یوازې 50% افغانان درې وخته سمه ډوډۍ ترلاسه کولی شي. د دې سازمان په وینا که بیړنۍ مرستې ونه شي په افغانستان کې به تر یوې میاشتې پورې د خوراکي موادو شته زیرمې تشه شي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې FBI مشر کریستوفر ری ویلي چارواکي اندېښمن دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له راوتلو وروسته ممکن دا هیواد بیا د ترهګرو په امنځاله بدل شي. د FBI رئیس دا خبره پرون د امریکا د استازو جرګې د کورنۍ امنیت د کمیټې په اجتماعي غونډه کې وکړه. هغه خوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي چې هیڅ کله به افغانستان د ترهګرو په امنځاله بدل نشي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې هایکو ماس پرون د G7 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې دا څرګندونه کړې. طالبانو ویلي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي څو د افغانستان له خاورې بل هیواد ته ګواښ پېښ کړي. د بی پولي خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري د افغان خبریالانو لپاره نوې لارښود تشور اندېښنه څرګنده کړه. په دې اړه زموږ همکار راپور راکوي.
د بی پولي خبریالانو د ټولنې مشر کریستوفر ډلیور پرون یو بیان کې وویل طالبانو یو تنظیمي چوکاټ چې له جرنلزم سره په ټکر کې دی او د نوموړي په وینا ظالمانه تفسیر ته لاره پرانیزي رامنځته کړی دی. طالبانو د روانې اونۍ په پیل کې د خبریالانو لپاره یولس اصول وضع کړل. لومړی درې مادې دا دي چې هغه راپور به څوک په خپرولو کې نه خپروي چې له اسلام سره په ټکر کې وي، ملي شخصیتونو ته پکې سپکاوی شوی وي او یا د خلکو شخصي حریم پکې نقص شوی وي. په دغو اصولو کې یو دا هم دی چې خبریالان به هغه موضوعات چې د چارواکو لور نه وي تایید شوي په احتیاط کاروي. همدارنګه هغه راپور سره به هم احتیاط کوي چې په ټولنه منفي اغیزه کوي. د بی پولا خبریالانو ټولنه وایي د دې په ځای چې طالبان داسې چوکاټونه جوړوي چې سانسو ته پکې لارې پرانیزي، د مېرمنو په ګډون د افغان خبریالان پرېږدي چې خپل کار وکړي.
تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. راپورونه وایي چې د سارک د غړیو هیوادونو اوسمهالې مشر نیپال د پاکستان دا وړاندیز رد کړی چې د سارک د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په راتلونکي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د طالبانو استازی برخه واخلي. خو تر اوسه اسلام آباد رسمن دا خبر چې له کټمنډو څخه یې داسې غوښتنه کړې نه دی تایید کړي. نیپال، بنګلادیش، بوټان، هند، مالدیب، پاکستان، سریلانکا او افغانستان د سارک سازمان غړي دي. ټاکل شوې ده چې د حکومتونو ترمنځ د دې سیمه ییز سازمان د بهرنیو چارو وزیران په نیویارک کې د شنبه په ورځ غونډه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای له یو شمېر هیوادونو سره به د کورونا ضد 500 میلیونه ډوزه واکسین مرسته وکړي. ولسمشر بایدن د کووېډ 19 په غونډه کې چې پرون یو شمېر مشرانو آنلاین برخه کې اخیستي و وویل تمه یې ده چې د دې واکسینونو له لارې هغه هیوادونه پر کورونا برلاسي شي چې دا وباب کې ډېره خبره ده. د جو بایدن له دېش منستر د متحده ایالاتونو د مرسته شویو واکسینو شمېر 1.1 میلیارد ډوزه ته رسیږي. بایدن ویلي چې دا 1500 ډوزه فایزر واکسین دي چې بې وزله او مخ پر ودی هیوادونو ته به یولیږي. د سعودي عربستان پاچا د نړیوال ټولنې د هغه هڅو چې نه پرېږدي ایران اټومي وسلې تر لاسه کړي ملاتړ وکړ. د سعودي عربستان پاچا پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل وار له مخه سب شوی وینا کې وویل دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د ایران اټومي هڅې سوله ییزې دي. د وویل د سعودي عربستان شاهي دولت پر دې ټینګار کوي چې په منځني ختیځ او سیمه کې د ډله ییزې وژنې هیڅ راز وسلې نه وي. پاچا زیاته کړه چې سعودي د ټولو هغو نړیوالو هڅو حمایت کوي چې نه پرېږدي ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي. ایران تل ویلي چې اټومي هڅې تل سوله ییزې او د انرژۍ لپاره دي نه د اټومي وسلو لپاره. د روسیې په لرې ختیځ کې چارواکي داسې باور کوي چې د خپل هغه لوټکه چې پرون لا درکه شوی و د لویدو سیمه یې موندلې. د خبرو پسخ په سیمه کې د لوټکه پرون تر پورته کېدو وروسته په 30 کیلومتره واټن کې د رادار لکرخي ووته. د لوټکه په یو تخنیکی ماموریت بوخته و او په کې د سپرو شپږو تنو عملې د برخلیک په اړه معلومات نشته. تاس خبري اژانس د چارواکو په حواله ویلي چې د دې لوټکه ټوټې پیدا کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی محمد نبی په نړۍ کې د شلوریزو لوبو د آل راونډرانو ترمنځ لومړی مقام خپل کړ. د کرکټ نړیوال شورا لخوا تازه د بندي پرون خبره شوه چې پکې محمد نبی په 215 نمبرو په دې ډله کې لومړی مقام ته ورسید. محمد نبی په یو ورځنیو لوبو کې دویم مقام لري. محمد نبی تر دې مخکې هم څو واره د آل راونډرانو په ډله کې د دریو لومړیو لوبغاړو په ډله کې
او د خوځو انجونو د
ریاست په واشنگټن کې د امریکا ملګرو ملتونو د امنیت شورا 500 دایمي غړي د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې په نیویارک کې وویل پر طالبانو په فشار راولي چې اوس تر پوځي واکمنۍ وروسته ټول شمول شي. چین او روسیه د طالبانو د تیرې میاشتې بریا د متحده ایالاتونو ماتې وګڼله او څرګنده یې کړه چې له طالبانو سره باید کار وشي. خود امنیت شورا یو غړي هم دا ونه ویل چې دوی به د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت وپیژني. د امنیت شورا تر غونډې وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش خبریالانو ته وویل د امنیت شورا د غونډې غړي یو سوله ییز او باثبات افغانستان غواړي چې هلته بشري مرستې له ستونزو او تبعیض پرته وویشل شي. د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د 200 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د دې سازمان د اقتصادي برخې مسؤول عارف حسین پرون خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته اړتیا خورا زیاته شوې. نوموړي وویل په تیرو دوه اونیو کې شاوخوا 550 کې افغانان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ شوي. د دې په خبره اوس یو وخت دی چې دغه ناورین مخنیوي وشي او د دې لپاره 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د خوړو د نړیوال سازمان د موندنو پر بنسټ یوازې 550 کې افغانان درې وخت سمه ډوډۍ ترلاسه کولی شي. د دې سازمان په وینا که بیړنۍ مرستې ونه شي په افغانستان کې به تر یوې میاشتې پورې د خوراکي موادو شته زیرمې تشې شي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې FBI مشر کریستوفر ری ویلي چارواکي اندېښمن دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له راوتلو وروسته ممکن دا هیواد بیا د ترهګرو په امنځاله بدل شي. د FBI رئیس دا خبره پرون د امریکا د استازو جرګې د کورنۍ امنیت د کمیټې په اجتماعي غونډه کې وکړه. هغه خوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي چې هیڅ کله به افغانستان د ترهګرو په امنځاله بدل نشي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې هایکو ماس پرون د G7 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې دا څرګندونه کړې. طالبانو ویلي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې بل هیواد ته ګواښ پیښ کړي. د ویپولي خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري د افغان خبریالانو لپاره نوې لارښود تشور اندېښنه څرګنده کړه. په دې اړه زموږ همکار راپور راکوي.
د بیپولې خبرایانو د ټولنې مشر کریستوفر ډلیور پرون یو بیان کې وویل طالبانو یو تنظیمي چوکاټ چې له جرنلزم سره په ټکر کې دی او د نوموړي په وینا ظالمانه تفسیر ته لاره پرانیزي رامنځته کړی دی. طالبانو د روانې اونۍ په پیل کې د خبرایانو لپاره یولس اصول وضع کړل. لومړی درې مادې دا دي چې هغه راپور به څوک په خپرونه کې نه خپروي چې له اسلام سره په ټکر کې وي، ملي شخصیتونو ته پکې سپکاوی شوی وي او یا د خلکو شخصي حجم پکې نقص شوی وي. په دغه اصولو کې یو دا هم دی چې خبریان به هغه موضوعات چې د چارواکو لور نه وي تایید شوي په احتیاط کاروي. همداراز هغه راپور سره به هم احتیاط کوي چې په ټولنه منفي اغیزه کوي. د ویبپولا خبریانو ټولنه وایي د دې په ځای چې طالبان داسې چوکاټونه جوړوي چې سانسو ته پکې لارې پرانیزي، د مېرمنو په ګډون دي افغان خبریان پرېږدي چې خپل کار وکړي.
تاسو د امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. راپورونه وایي چې د سرګ د غړیو هیوادونو اوسمهالي مشر نیپال د پاکستان دا وړاندیز رد کړي چې د سرګ د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په راتلونکو غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د طالبانو استازي برخه واخلي. خو تر اوسه اسلام آباد رسمن دا خبر چې له کټمنډو څخه یې داسې غوښتنه کړې نه دی تایید کړی. نیپال، بنگلاديش، بوتان، هند، مالدیپ، پاکستان، سریلانکا او افغانستان د سرک سازمان غړي دي. تاکر شوې ده چې د حکومتونو ترمنځ د سیمایي سازمان د بهرنوي چارو وزیران په نیویارک د شنبه پر ورځ غونډه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای له یو شمېر هیوادونو سره به د کورونا ضد 500 میلیونه ډوز واکسین مرسته وکړي. ولسمشر بایدن د کووېډ 19 په غونډه کې چې پرون یو شمېر مشرانو آنلاین برخه کې اخیستي و وویل، تمه یې ده چې د دې واکسینونو لارې هغه هیوادونه پر کورونا برلاسي شي چې دا وباب کې ډېره خبره ده. د جو بایدن له دیش منیسره د متحده ایالاتونو د مرسته شوی واکسینو شمیر 1.1 میلیارد ډوز ته رسیدي. بایدن ویلي چې دا 1500 ډوز فایزر واکسین دي چې به وزله او مخ پر ودی هیوادونو ته به یوليږي. د سعودي عربستان پاچا د نړیوال ټولنې د هغو هڅو چې نه پرېږدي ایران اټومي وسلې تر لاسه کړي ملاتړ وکړ. د سعودي عربستان پاچا پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل وار لمخه سب شوی وینا کې وویل، دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د ایران اټومي هڅې سوله ییزې دي. د وویل د سعودي عربستان شاهي دولت پر دې ټینګار کوي چې په منځني ختیځ او سیمه کې د ډله ییزې وژنې هیڅ راز وسلې نه وي. پاچا زیاته کړه چې سعودي د ټولو هغو نړیوالو هڅو حمایت کوي چې نه پرېږدي ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي. ایران تل ویلي چې اټومي هڅې تل سوله ییزې او د انرژۍ لپاره دي، نه د اټومي وسلو لپاره. د روسیې په لری ختیځ کې چارواکي داسې باور کوي چې د خپل هغه لوټکه چې پرون لا درکه شوی و د لویدو سیمه موندلې. د خبرو پسک په سیمه کې د لوټکه پرون تر پورته کېدو وروسته 35 کیلومتره واټن کې د رادار لکرخي ووته. د لوټکه په یو تخنیکی ماموریت بوخته و او په کې سپاروش پګوتنو عملی د برخلیک په اړه معلومات نشته. تاس خبري شانس د چارواکو په حواله ویلي چې د دې لوټکه ټوټې پیدا کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی محمد نبی په نړۍ کې د شلوریزو لوبو د آل راونډرانو ترمنځ لومړی مقام خپل کړ. د کرکټ نړیوال شورا له خوا تازه د بندي پرون خبره شوې چې پکې محمد نبی په 215 نمبرو په دې ډله کې لومړی مقام ته ورسید. محمد نبی په یو ورځنیو لوبو کې دویم مقام لري. محمد نبی تر دې مخکې هم څو واره د آل راونډرانو په ډله کې د دریو لومړیو لوبغاړو په ډله کې راغلي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د اسلامي امارات د رئیس الوزرا مرستیال مولوی حنفي وی په کابل کې د امنیت د ښه کېدو لپاره یو کمیسون جوړ شوی دی. همداشان د طالبانو د اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وی نړۍ د پر افغانستان د فشار له پالیسۍ نه کار نه اخلي او دا ځکه چې د هغه پر وینا د یو ناکامه تجربه ده. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا مرسل مولوی عبدالسلام حنفي د پنځم په ورځ کابل کې وی ورته په وینا کې ویل چې د کابل په خار کې د امنیت د خکېدو او د طالبانو له نوم څخه د ناسمې ګټې اخیستنې د مخنیوي لپاره تیر ورځ کابینې د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا د لومړي مرسل ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو کمیسیون وټاکه.
بعض شکایت ها از بعض جاها رسیده بود.
مولوی حنفی ویل لزون و زین و سخت زنی شکایتون رسیده بود چه در کابل په خار که زنی در نامنه پیخی پیل شوی. در ملا برادر خود پا مشره یو کوی که میتون در دنده و سپارل شوا چه در کابل خار در امنیت در پارا باید شپا و رست کارو که او پا هر زیکی چه هر دور سرگروانه نظر ترازی لمن زیوسی. در رئیس الوزراء مرسی علوی چه که میتون با طول آقا کدیو تا چه که کم سوگ در طالب پنوم در چه کورت نوتی وی او یا هم پخپل طالبان پا غزینو که زیب رزیشی وی او یې ټول باید د ملکي سیمو څخه د باندې وېستل شي او په نظامي ساحو کې ځای پر ځای کړي. د طالبانو د لړمحال ادارې د رئیس الوزرا مرسل په کابل کې د امنیتي ستونزو په باب دا څرګندولې په داسې حال کې کړي چې په دې وروستیو ورځو کې په دغه ښار کې ښاریانو یو شمېر امنیتي پېښو ترسره کېدو څخه شکایتونه کړي وو. مولوی عبدالسلام حنفي د صنعت او سوداګرۍ د نوي وزیر حاجي نور الدین عزیزي د معرفي کېدو په غونډه کې وینا کوله. همدې غونډې ته د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی په خپله وینا کې ویل چې د طالبانو د راخی سینی حوافی لبرکت هیسو که دوی دلیزان مخالب هم دی دیتنی دیر شوی چه لابانیسان روزی
چوکی لحواد شلولو تا نمجبوره که که چوک مخالب نظر لری که چوک پدی نظام خوشحاله نی خودیت چوک ندی مجبوره سوی چه اغا دا وطن پریدی څوک نسی کولای سی چوک لخپل کور او باسی لخپل کلی او باسی لخپل پتی بی برخی کی او لخپل وطن نی وشری
مولوی متکی ویل چې نړیوال ته دا ویل غواړي چې طالبان د شرکلو د مخه وخت طالبان ندي په ولس کې جوړې ریښې لري او په دولس ورځو کې د افغانستان ټول ولایتونه ونیول.
په بهرنۍ نړۍ کې اسلامي امارت تعلقات، سیاسي تعلقات، روابط، هغه روابط نه دي چې په 2000 کال کې وو. اوس که څوک د فشارونو هڅه کوي، کوشش کوي، کېدای شي یو څو ورځې به یې وغځوي، خو بالاخره به داسې تنها پاتې کیږي لکه په اشغال کې چې تنها پاتې شو. لکه 50 ملکونه چې په اشر راغلي وو، اخر 1500 اور پاتې. اوس که څوک د سیاسي فشارونو کوشش کوي، هغه به هم تنها پاتې کیږي.
مولوی امیر خان متکی ویل چې طالبان له نړیوالو سره ښه اړیکې غواړي او دا ژمنه یې کړې چې د افغانستان خاوره به د هیڅ کوم هیواد تر خلاف نه استعمالیږي.
له نړیوالو نه هم دا غواړو چې که تاسو په افغانستان فشار راوړئ، په افغانستان باندې ډول ډول د فشار اپشنونه کاروئ، دا به د هغه چا په ګټه وي چې هغه ټولې دنیا ته ضرر رسوي. او که دلته نظام قوي شي، دلته ولس سو کال ځوان ولري، دا به د ټولې دنیا په ګټه وي او دا به هم انصاف نه وي. یوه مورکۍ چې پرون مریضه وه، په شفاخانه کې پرته وه، تا کومک ورسره کاوه، هیڅ مشکل نه و. نن ما هغه مورکۍ د نه جوړه ده، نن ما هغه ماشوم د شفاخانه کې د خطه بندیز ور باندې لګولې. هاید بشر حقوق ده
دی غوړي ته افغان سوداګرو پنګوالو په ویناو کې وی ویل چې په تیرو رژیمونو کې د سوداګرو پنګوالو تر 50% پورې پنګه دا وی او دا وی د کورنۍ د غړو لپاره د امنیت برابرولو په مسأله رسیدله. د افغانستان د سوداګرو پنګوالو د خوځې مرافیل خانجان له کوم دی ویل چې تیر رژیم د رنګ دورسه تر اوسه دوه درې د سړي تختول پیخي پیش پیرولې تو د کی پیخي شوې دي. خانجان له کوم دی طالبان د اسلامي مرسته خو وختل چې د افغان سوداګرو او پنګوالو امنیت ته دي ځانګړي پاملرنه وکړي. خاګلی له کوم ویل چې په تیر شلکلو کې د افغانستان اقتصاد ډېر زیات پراخه شوی دی. هغه ویل چې په 2000 کال کې د افغانستان د عوایدو کچه شاوخوا 1.5 میلیارد ډالرو ته رسېدله، خو اوس دا د 2 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده.
زه په بانکونو کې ډالر لرم، خام مواد مې اخیستلي، فراغستلي دي، کانټینر مې کراچۍ ته رارسېدلی، 100% مې ورکړي، 80% پاتې دي. دا باید ورولېږم، ورولېږم، دا پیسې وسلې. دا تیل ولې قیمته شو؟ تیل په دې قیمته شو چې نوې تیل نه راځي، نوې قرارداد نه کېږي. په هر قسم چې کېږي سر من سره باید دا کومه کوشي چې بانکونه خلاص شي، زمونږ د پیټي غم وخوړل شي.
د تیر اگست په 15مه چې طالبانو کابل ونیو، وسره سم امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 10 میلیارد ډالرو په ارزښت شتمني کنګل کړه، چې له امله افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ شو. اوس مهال افغان سوداګر او پانګوال د بانکونو له لارې بهرنیو شرکتونو ته د مالونو د اخیستو لپاره پیسې نشي استولی، چې له امله یې په افغانستان کې د اړتیا وړ موادو بیې لوړې شوې دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د ملګرو ملتونو په شپږ اویایمه عمومي غونډه کې د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان په شمول د نړیوالو کړکیچونو، د کرونا وبا او د اقلیمی بدلونونو په اړه خبرې کړې. ولسمشر بایدن ویلي دي چې په افغانستان کې یو اوږده جګړه پای ته رسولې ده، همدارنګه د افغانستان ګاونډي هیوادونو د سولې او ثبات غوښتنه کړې ده.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې اعلان وکړ چې اداره یې چمتو ده له نړۍ سره د ستونزو په حل کولو کې همکاري وکړي.
And in this pandemic
د وبا ختمول د اقلیمي کړکیچ غم خوړل د نړیوال ځواک په اساساتو کې د بدلونونو مدیریت حیاتي مسایلو کې د نړیوال اصول رغول لکه په سوداګرۍ، انټرنیټي او نورو نوې ټکنالوژۍ کې د ترهګرۍ له خطر مخامخ کېدل لکه څنګه چې په دا اوسنیو شرایطو کې موجود دي.
له چین او روسیې سره د امریکا شخړو ته په کتو بایدن وویل چې زبرځواک هیوادونه باید خپل اړیکې مدیریت کړي او له کړکیچ نه ډډه وکړي.
United States is ready to work with
امریکا د نړۍ له هر هغه هیواد سره مرستو ته چمتو ده چې غواړي ګډو ستونزو ته سوله ییز حل لارې ومومي. پروانه کوي کوم په نورو برخو کې جدي اختلافات هم لرو، دا ځکه چې موږ ټول به د خپلو ناکامیو د عواقبو له کبله وځوریږو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتيرش هم د عاجل اقدام غوښتنه وکړه.
کرونا
وایروس او اقلیمي کړکیچ د ټولنو او نړۍ کمزوري حالت رابرسېره کړی دی. موږ اوس هم د دغو سترو ستونزو پر وړاندې د توازن پر ځای غرور ونیو. د دې پر ځای چې پیوستون ولرو، موږ د هلاکت له کندې سره مخامخ یو.
له دې سره سره د بایدن وینا د امریکا د پخواني ولسمشر د دریس په خلاف و چې د سترو کړکیچونو پال کولو کې څو ملیتي هڅې او نړیوالتوب نه مانا، خدا چې څرګند کړي امریکا بیرته راستنه شوه او رهبری ته چمتو ده. ولسمشر بایدن خپل متحدینو ته په قناعت ورکولو کې لګڼو ستوند سره مخامخ دی.
The fiasco that took place in Afghanistan
over the last few days, which was the first time in Afghanistan, was a very difficult time for the Padir Plasmen to be affected by the danger. I think that Mr. Biden should be able to use the United States and the United States to use the United States to use the NATO partners and the United States to use the United States to use the United States to use the Afghanistan to use the United States to use the United States to use the United States to use the متحده ده.
د وټولو ل جنجالي بهیر سره سره بایدن ل افغانستان څخه وتل د دوامدار جګړې ختمیدل او د دوامدار ډیپلوماسۍ د اثر پیل کېدل وبلل. د ملګرو ملتونو په سګنې غونډه کې د نړۍ نور مشانو هم د افغانستان د وضعیت په اړه خبري کړې دي. قطر د طالبانو د منځوي کېدو د عواقبو خبرداري ورکړه ده.
ونشدد هنا على ان
من په دې حساس مرحله کې افغانستان سره د نړیوال ټولنې د ملاتړ پر دوام او له سیاسي لانجو څخه د بشري مرستو پر جلا ساتلو ټینګار کوو. موږ همدارنګه له طالبانو سره د خبرو پر اړتیا هم ټینګار کوو، ځکه چې پریکون یا بایکاټ به یوازې تضاد رامنځته کړي او غبرګونونه به راو پاروي، په داس حال کې چې خبرې اترې مثبت پایلې رامنځته کولای شي.
تروسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو واکمنیدل په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د سیمې د هیوادونو مشانو د سولې او ثبات غوښتنه کړې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. د اقتصادي چارو شنونکو وی په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دوه باندې یو میاشت وروسته په هیواد کې د بانکونو او د حوالو د مرکزونو د تړل کېدو، د پیسو د ارزښت د کمېدو، په خارونو کې د خوړو او تیلو د قحطۍ له وجې د افغانستان اقتصاد د سقوط په حال کې دی. د امریکا د خزانه وزارت کې د ترهګرۍ د تمویل ضد د څانګې پخوانی مشر الکس زاردن وی امریکا د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ د قانوني دلایلو له امله نه ورکړي. خود ملګرو ملتونو او غیر دولتي سازمانونو له لارې مستقیما د عامو افغانانو سره مرسته کوي.
Yes, so the Taliban
امریکا په 1999 کال کې په طالبانو اقتصادي بندیزونه لګولې وو. تیر میاشت طالبانو افغانستان ونیو او د حکومت سقوط ته او تاریخوالي سره مل وو. امریکایي چارواکو طالبانو ته د افغانستان دولتي شتمنۍ ته د لاسرسي نه ځکه انکار وکړ چې طالبانو ته د دې شتمنۍ سپارل یا ساتل او یا له هغوی سره په دې باندې یوه معامله کول د امریکا د مالي ادارې د قانون خلاف دي.
آیا مالی سازمانونه د طالبانو د حکومت سره د کار کولو نه منع شوي دي؟ که داسې وینو له کومو لارو نه باید استفاده وشي چې یوازې عامو افغانانو ته په افغانستان کې دننه پیسې ورسول شي؟
Some international organizations
زما نظر دا دی چې د نړیوال سازمانونو د امریکا د قانون تابع دي او د نور سازمانونو بیا د امریکا د قوانینو تابع نه دي. نو دا په سازمانونو پورې تړلې دي. د امریکا اوسنۍ پالیسی لکه څنګه چې د ولسمشر بایدن او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل دا ده چې متحده ایالات به له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. خو دا مرستې او بشري کومکونه به د طالبانو له لارې نه، بلکې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو غیر دولتي سازمانونو له لارې له عامو افغانانو سره وشي.
اوس چې ټول افغانستان د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، امریکا او نړیواله ټولنه څه هیلې او تمې لري چې طالبان د تورو پیسو د سپینولو په وړاندې د مبارزې او د ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي مقررات څنګه مراعات کړي؟
زده
طالبانو د ورتیا په اړه جدي اندېښنه لرم. زه د هغو مهمو مقرراتو په پلي کولو کې د طالبانو د نه لیوالتیا په اړه هم جدي اندېښنه لرم چې نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د ټولې سیمې او ټولې نړۍ د امنیت لپاره ډېر مهم دي. هغه دا چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو لپاره په امن ځای بدل نشي، او بل طالبان نړیوال مسؤلیتونه لري چې د تورو پیسو د سپینولو او ترهګرۍ د تمویل ضد مبارزه وکړي.
امریکا او نړیواله ټولنه څه کولای شي چې په عام افغانانو باندې د اقتصادي بندیزونو د اغیزو مخنیوي وکړي یا کم کړي؟ کچېرې طالبان د ترهګرۍ د تمویل ضد د مقرراتو په پلي کولو یا مراعاتولو کې پاتې راشي؟
Yes, so the United States works around the world in
هو متحده ایالات په ټول نړۍ کې د افغانستان په شمول په ډیرو سختو ځایونو کې کار کوي ترڅو له خلکو سره مرسته وشي. امریکا په داسې حال کې د افغانانو سره مرسته کول غواړي چې له طالبانو سره مرسته نه کوي، او د متحده ایالاتو د حکومت اوسنۍ پالیسي ده. د متحده ایالاتو حکومت د امریکا حکومتي سازمانونو او د بشري مرستو نورو سازمانونو ته جوازونه صادر کړي دي چې مالی ادارې له ویسترن یونین او منیګرام ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته د پیسو د سوالو لار برابر دی او طالبان ورنګټ نشي اخیستلای، او له همدې عمله ز فکر کوم دا به یوازینی لار وي ځکه د امریکا حکومت او متحدین په داسې بحراني وخت کې د افغانانو سره مرسته کوي چې نړۍ دا وخت له دې ستونزې سره هم مخ ده چې د افغانستان مرکزی بانک او د افغانستان نور مالی ادارې د طالبانو لاس ته لوېدلی دي.
امریکا په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان د حکومت سره د ترهګرۍ د تمویل ضد د تګلارو په جوړولو کې مرسته کړې وه. فکر کوي چې امریکا به د طالبانو د حکومت سره هم ورته مرسته وکړي؟
دمبلی
خدا سي ته په نظر کې نشته. زه خپل په خواني همکارانو ته د زړه له کومې درناوي لرم چې ما ورسره په افغانستان بانک او د هواد په نورو مالی دارو کې د کار کولو ویار درلود. زه ډیر اندېښمن یم چې طالبان د تروریزم ضد تمویل مسله جدي نه نیسي، او دوی باید دا په عمل کې وخی چې دوی د دې وړتیا لري چې د داعش حقانی شبکه او د نور هغو اولسو تروریستي سازمانونو لاله چې په افغانستان کې فعالیت کوي د ترهګرۍ د تمویل مخه ونیسي. خدای وستون زده ځکه چې طالبان په خپل د امریکا د حکومت لخوا د یو ځانګړي نړیوال ترهګر په توګه پیژندل شوی. نو زه فکر کوم دا به د تروریستي سازمان لپاره سخت وي چې د تروریزم تمویل پر وړاندې د مبارزې لپاره نور ترهګري سازمانونه تنظیم کړي.
یو ورستۍ پوښتنه، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې نه مخکې په امریکا او ملګرو ملتونو یې غږ کړی چې د افغانستان دولتي شتمنۍ دې بیرته ورخوشي کړي. پاکستان په خپل د ترهګرو د مالی سرچینو ضد ادارې یا اف ای ټی اف خړ لیست کې دی، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
I have serious concerns about
زه په افغانستان کې د پاکستان د تاریخي لاسوهنې په اړه جدي اندېښنه لرم چې د متحده ایالاتو د بهرني سیاست ګټې یې زیانمنې کړې دي، او په افغانستان کې د ډیموکراتیک او ټول شموله حکومت وده زیانمنه کړې ده، او دا په داسې حال کې دي چې د پاکستان لخوا د افغانستان د دولتي شتمنیو د ورخلاصولو غوښتنه د مهربانۍ له مخې شوې وي. خو زه شک لرم او زه د دې غوښتنې لپاره د پاکستان د حکومت د انګېزې په اړه پوښتنې لرم، او زه پوهیږم چې ډیر داسې شیان شته چې پاکستاني کولای شي هغه په پاکستان کې دیننه او په افغانستان کې د ترهګرو د تمویل د مخنیوي لپاره وکړي چې نه یې کوي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.92 کیلو هرتز او لنډ چپې 15.15 باندې واوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د استډیونه ادامه ورکاو. د فایزر د دوا سازي امریکایي شرکت وایي چې د 500 کلونو او د 11 کلونو د عمر ماشومان ته هم د کووېټ 19 واکسین لګول کېدی شي. په دې بابا په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريالې کارل پرسن د رپورټ خلاصه زموږ له همکار سید سلیمان شانه واوري.
د کووېټ 19 واکسین چې د فایزر د جرمنی د بایونټیک د دوا سازي د شرکت سره یو ځای تیار کړی دی، فعلاً د 12 کلونو عمر پورې ماشومان ته لګول کیږي. ل کلینیکی سړونو سرګند شوی چې د فایزر واکسین د 15 کلونو او 11 کال د عمر ماشومان لپاره هم د کورونس دوبای ناروغۍ نه د ژغورل لپاره ګټور دي. د فایزر شرکت ویلي دي چې په دې اعتبار به لاسته راغلي ارقام او معلومات د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د خوراک او دوا ادارې یا اف ډی ای ته وړاندې کړي. د ماشومانو مالش ډاکټر او د فایزر د شرکت لوړ پوړی مرستیال ډاکټر بل ګروبر په دې وایي:
I'm very pleased to announce that we have the first data that we're going to be submitting to the FDA.
زه په دې خبره اخوکم چې موږ د خوراک او دوا ادارې یا اف ډی ای ته په دې اړه د خپل څېړنو لومړي ارقام وړاندې کوو، او به خو چې د 15 کلونو او 11 کلونو د عمر ماشومان د ایمیون یا د بدن د معافیت د سیستم ځواب هم د فایزر او بایونټیک د شرکت ار ان ای واکسینو په مقابل کې د قناعت وړو. د دوا سازي د غټ امریکایي شرکت وای کوم واکسین چې معمولا غټانو ته لګول کیږي د کم عمر ماشومان ته تقریبا دریمه برخه ولګول شو. دا شرکت وای چې په دې اړه د امریکای د کلیولند په ښار کې واقع د ماشومانو د معالج ډاکټر فرانک اسپر په شمول لګنشمیر